ګرانو افریدونکو السلام علیکم. دا ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. پاکستانی چارواکو تر سبا دوشنبه پورې د تورخم دروازې د خلاصې دښمنه کړې ده. نن د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصې دوه او په دې دروازه د بیا نشټې د مخنیوي لپاره خبري وشوې. له سیمې وی سرچینی ازادي رادیو ته ویل پاکستانی لوري تر سبا دوشنبه پورې د تورخم دروازې د بیرته پرانستل کېدو ژمنه کړې ده. دغه سرچینه هم دروازوي دواړه خواوی د مذاکراتو پر مهال د پایلې تر رسیدلې چې نشته د حل لار نه ده او باید رامنځته کیدونکې ستونزې د خبرو له لارې هوارې شي. د تورخم دروازه 15 ورځې وړاندې وروسته له هغه وتړل شو چې د راپورونو پر بنسټ طالب عسکرو یو پخوانی پوسټ بیرته جوړول چې پاکستانی پوځیانو پرې ډزې پیل کړې. د ملګرو ملتونو نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وای په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د کریستال یا مت په نامه مواد د موادو قاچاق خورا زیات شوی دی. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن یکشنبه په یو مفصل راپور کې ویلي په افغانستان کې د دغو خطرناکو نشي موادو تولید یو جدي خطر دی. د راپور له مخې هغه کریستال چې په افغانستان کې تولید شوی په اروپایي ټولنه منځني ختیځ جنوبي او ختیځ آسیا او ختیځ افریقا کې نیول شوی چې دا په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د دغو موادو د تولید زیاتوالی شي. راپور وای په 2018 میلادي کال کې د دغو موادو د ضبط اندازه 2.5 ټنه وه، خو په 2020 کې اندازه څه کم 1.5 ټنو ته رسیدلې ده. دا نشي مواد چې خلک یې د کریستال او کریستال مت په نامه هم یادوي د مرکزي عصبي سیستم د شدید تحریک سبب کیږي. په مراکش کې خلک نن یک شنبه د وروستي زلزلې د قربانیانو لپاره ویر کوي. د جمعې په ورځ ناوخته د ریختر په حساب 6.8 درجې زلزلې د مراکش په نوم د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یوه سیاحتي سیمه او شاوخوا کلي ولړزول. د وروستیو رسمي شمیرو له مخې په دې زلزله کې د مړو شمیر له 2012 څخه اوښته او د ټپیانو شمیر هم څه باندې 2000 ته رسیدلی دی. د ډیرو ټپیانو وضعیت خراب شول کیږي. مرستندوی او ژغورونکي ډلې په ژوندیو پاتې کسانو پسې چې تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې دي د پلټنې عملیات کوي. سعودي عربستان او اروپای اتحادیه د ترانزیتي کوریډور د پراختیا موافقه پرون شنبه په نوي ډیلي کې لاسلیک کړه. د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې کوریډور د هیوادونو ترمنځ د انرژي د تولیداتو په شمول د سوداګرۍ لا ډېر امکان برابروي. دا ډول یو کوریډور کېدای شي چې د چین د یو کمربند او یوې لارې د ستري پروژې په وړاندې مقابله وي. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال جان فاینر ویلي و د امریکا، هند، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او اروپایي اتحادیه او د جی شل د نورو غړو ترمنځ به د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې د کوریډور لپاره د تفاهم یادښت لاسلیک شي. د اوکراین چارواکي وایي چې روسیې نن سهار پر پلازمېنه کیف هوایي حمله کړې دي. اوکراینی چارواکو ویلی په کیف او شاوخوا سیمو کې د دغو حملو پر مهال نږدې 2 ساعته د چاودنو شخونه اوریدل کېدل. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو ویلی یو کس په پودل تاریخي سیمه کې ټپي شوی او د ښار یو پارک ته نږدې اور لګېدلی دی. د بلې خوا د اوکراین په لیو ځواکونو اعلان کړی چې د دغه هیواد د هوایي دفاع سیستم په ایران کې د 2 جوړ شویو الوتکو له منځه 15 نسکوري کړي دي. د سودان د پوز مشر عبدالفتاح البرهان وای د سودان د نږدې 15 میاشتنی شخړې د حل لپاره افریقایي ټولنې ته اړتیا نه لري. نو موري پرون شنبه د سرګندونې داسې وخت وکړي چې په دغه هیواد کې د ورستۍ شخړو د مړو شمیر له 2000 زیات شوی دی. د سودان او افریقایي ټولنې ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې د دې ټولنې د کمیسیون مشر مصافکی محمد تېره اونۍ د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو له یوه سیاسي سلاکار سره وکتل. دې مسئلې د برهان د حکومت سخت غبرګون وپاره. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه اوس 24 ساعته اوریدلی شي. په لندن کوتل کې یو شمېر خلکو د لارې د بندیدو په اعتراض کې مظاهره کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي
ساعتی ساعت مې یکم
زه دا هم وایم چې د افغان حکومت مسولیت دی کله افغانستان له خاورې په پاکستان کې برید کیږي باید مخه ونیسي.
نن د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده، ولې ځینې کسان ځان وژني؟
کله چې فقر سره مواجه، محدودیت کې وځي او اصلا چې انسان په ځان وژنه فکر کوي د بحران په حالت کې وي.
په غزنی کې د سړک د سر د درمل پلورلو کاروبار تود دی.
شکر رو دی هر څه لپاره دی خو دی لپاره
په چترال کې لا هم جګړه روانه ده. د دې موضوع تفصیل هم په دې خبرونه کې اوریدلی شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د تورخم دروازې تړل د شګه وندي توپ خلاف اقدام بللې. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیرش بخبره کړې ویل شوی چې د تورخم دواړو خواو ته پر جنازو سربیره زیات شمیر مسافر بند پاتې دي چې په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې راغلی چې پاکستان د افغانانو د کرنیزو حاصلاتو او میوو د رسیدو په مهال په بیلو بیلو پلمو دروازې تړي چې نه یوازې د دواړو خواو تجارت ځانمنوي بلکې د دوړو هوادونو ترمنځ فاصله زیاتوي. د دې موضوع تفصیل د امید زهیر مل پراپور کې.
داسې مهال چې د تورخم دروازه د 15 ورځې لپاره هم بند ده، د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې د ملامتیا پړه پر پاکستان چولې او د تورخم دروازې بندولې د ښه ګاونډیتوب خلاف ګام بلل. دا اعلامیه چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه خپره کړې پکې لیکل شوی د تورخم دواړو غاړو ته د جنازو سربیره په زیات شمیر مسافر میرمنې سپینګیری او ماشومان بند پاتې دي چې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. په اعلامیه کې د دې یادونه هم شوې چې د تورخم دروازه پاکستانی حکومت وروسته در دې وتړل چې د تیرې چهارشنبې په ورځ عسکرو په طالب ځواکونو د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د ترمیم پر مهال ډزې وکړې. د طالبانو حکومت دا هم ویلي چې وروستیو کې د پاکستان حکومت د کراچۍ بندر کې د حساس لیست په پلمه په سلګونو کانټینرونو کې د افغان سوداګرو توکي درولي دي. اعلامیه کې په واګه بندر کې د پاکستان پولیسو ته نږدې د افغان سوداګرو په انځرو بار د یوې لویې لارۍ د سوځول کېدو یادونه هم شوې چې له قوله لوی تشویش او بې اعتمادي رامنځته کوي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت د تفاهم او ډیپلوماټیکو خبرو له لارې د ستونزو په حواله ټینګار کړی دی. د دې وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل په دې اړه رسنیو ته په سوال شوی پیغام کې ویلي
په کار د چې دواړه لوري د سیمې د تجارت ترانزیت او اقتصاد د بهبود په خاطر د غوسون زته د مفاهیمې لاره حل لاره ولټوي او اجازه ورنکړي چې سیاسي او نور مسایل اقتصاد تجارت او د وګړو آزاد تګ راتګ زیانمن کړي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیا د جمعې په ورځ وویل د ستونزې د حل لپاره خبرې پیل شوې. هخوا د طالبانو حکومت د ننګرهار والي له دفتره نن په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې چې د 15 ورځې لپاره هم د تورخم لاره بنده ده او خلکو یو غوښتي چې تورخم ته لتلو راتلو ډډه وکړي. په همدې حال کې دواړو لوریو ته بند پاتې کسان هم د تورخم لارې د ژر تر ژره پرانیستل کېدو غوښتنه کوي. په دوی کې د اتو خویندو د یوازیني ورور محمد یاسین هغه اته کلن ماشوم کورنۍ هم ده چې د تېرې پنجشنبې په ورځ پښتونخوا کې وفات شوی او اوس یې از افغانستان ته راپرې خودل کیږي. د هغه د کورنۍ یو غړي وحید الله ازادي رادیو ته وویل
هغه ځکه مونږ ته هیڅ اجازه ترانه کچ بارډر تم نږدې پرې دي سپینګری مو مرته ورو لګل زم ورغل مون بلانس مو ورو ساغه را مند راته او به می د دې ماشو مور ور راستا شي دا ورته لک جړه پرې دو کی د دې دا و منی دا جړه پرې دا مونږ پرې دي هم مونږ پرې نه خود به یو بجو بیره ته تورخم کې سپینګری ویل ویل داستا سو مری مړې چې دې دا خرابې کې دل تډې رزيته د ګرمي نور تیزو به ما غینه بس تراول په مردخانه کې مکی خود دا شرفه او ته مخامخ دا ارنم هسپتال شاته چې کما ده
بل خو لډیورن پورې اړې لنډي کوتل کې د جمعې پورس خلکو لاریون کړه او شرط تر ژره د دې لارې د پرانستو غوښتنه وکړه. نظیم ګلشین واره چې د لاریون کې ګډون کړه وايي په تورخم باید د سنځلو جوړولو ډډه وشي.
د حکومتونو هم تاوان روان دی، د عوامو تاجرانو هم تاوان روان دی او د افغانستان زموږ سره ډیر زیات مریضان مړي پراته دي. دغه د فار ادم رحم وکړه.
په پاکستان نیوکه د چپلوی لاس افغانستان سره په تړلو دروازو ستونزې جوړوي او غواړي لدې لارې خپل سیاسي او نور مخ ته ځان ورسوي. خو پاکستان بیا برعکس افغان لورې د ستونزو په جوړولو تورنوي.
لبل خدای پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ټي ټي پی په ګډون نورې ترهګری ډلې وځپي. د دې موضوع د غرس په چترال کې د جګړې د دوام په اړه لږ وروسته حال درکو. جمعیت علماء اسلام ګوند وای دا ګوند په پاکستان او ټول نړۍ کې د تعلیم ملاتړ دی او هیڅ کله افغان طالبانو ته دا مشوره نه ده ورکړی چې د نجونو په مخ کې ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي. د جمعیت علماء اسلام ګوند ویان حافظ حمدالله آزادی رادیو سره په خبرو کې همداراز وویل چې دغه ګوند غواړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي، خو فیصله د افغان طالبانو په لاس کې ده. سلطان محمد سر ورله حافظ حمدالله څخه د مرکه په پیل کې پښتلې چې د افغانستان د ملي امنیت په خوانی مشر معصوم ستانګزی ادعا کړي چې د جمعیت علما اسلام یو پلاوی افغان طالبانو ته سپارښتنه کړي چې د جنو شونځي او په هنتونونو دي نه پرانیسي. دوی په دې حق له څوي حافظ حمدالله په جواب کې داسې وویل:
د افغانستان په شلې د تعلیم د لارې دا د هغو خپل اختیار هغه څه پیښلی کوي. په دې کې جمعیت علماء اسلام یو قسم مداخلت نه کولای شي، نه حق لري. البته دا خبره چې جمعیت علماء اسلام ځواک یا دغه شاشي ګوند یا دغه وفد یا دغه کمیسون افغانستان ته ورځي او هغه ته دغه وینا کوي لکه څنګه چې د تیرو چارواکو د سرکرده غړي وایي، دا وچ کلک سپین درواغ دي. دویمه خبره دا ده چې جمعیت علما اسلام په پاکستان کې مثلا زستا په مخ کې هم زه په بلوچستان ایالت کې د حکومت وزیر پاتې شویم د صحت موږ جواک او زموږ جماعت په 2012 بیا تر 2018 پورې حکومت کې په بلوچستان ایالت کې چې دا هغه دارالحکومت کوټه کې موږ د بادر خان د یونیورسټي چې هغه د خزو د انجونو یونیورسټي ده په هغه نامه باقاعده پرانستل.
د خزو او انجونو د تعلیم پاکله ستاسو مفکوره او نظر څه دی چې اوس په افغانستان کې منسوي یا تعطیل شوی؟
موږ په خپله جمعیت علما اسلام د تعلیم په حق کې یو، که په پاکستان کې که په نړۍ کې. ځکه ما تاسو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام حکومت شوی دی او په بلوچستان کې موږ نجونو او د ښځو لپاره باقاعده تعلیمي ادارې خلاصې کړې. ما تاسو ته خبره کول چې د بادر خان ومن یونیورسټي په کوټه کې جوړه ده، د درې نه تر څلورو زرو پورې انجونې سبقان پکې وایي، تعلیم پکې حاصلوي. زه به بیا په افغانستان کې د افغانستان و خود مختاره خلکو افغانانو او د هغه حکومت ته څنګه دا وایم چې تاسو د ښځو تعلیمي ادارې بندې کړئ. موږ غواړو چې په افغانستان کې د ښځو دپاره د نجونو دپاره تعلیمي ادارې پرانستل شي.
حافظ صاحب، اکثر د طالبانو مشرانو ځین خلکو په کوټه کې یا کراچۍ کې یا په پاکستان کې دینی مدرسې لوسی دي. فرضاً تاسو نه مشوره وغواړي په اوسنی وخت کې، په اوسنی وخت کې څه مشوره ورکوي د دې نجونو د سکولونو
افغانستان کې؟ کچېرې د افغانستان حکومت د موږ څه وغواړي چې په افغانستان کې باید تعلیمي ادارې د ښځو لپاره پرانستې شي کنه شي؟ مولانا محمد تقی عثماني صاحب دا د نن زمانه په عالمي سطح باندې او د پاکستان پر سطح باندې یو علمي شخصیت دی. هغه باقاعده د وفد په شکل کې افغانستان ته لاړ او بیا یو تحریر هم ورکړی چې باید تاسو د خپلو شرایطو مطابق شریعت او د اسلام د اصولو او د افغانانو د کلتور او د ثقافت او د اسلامي تهذیب پرونه کې چې څومره تاسو ته اسانه وي باید دغه تعلیمي ادارې د ښځو او د نجونو لپاره خلاص شي. جمعیت علما اسلام هم دغه موقف.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند ویاند حافظ حمدالله او چې آزادی رادیو سره خبري کولې او ویلې چې ګوند په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي.
ازادي رادیو څلورویش ساعت له تاسو سره ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د ټي ټي پی په ګډون نورې ترهګري ډلې وځپي. جلیل عباس شیلانی د خبره پرون په اسلام آباد کې رسنوي ته وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې په چترال کې له بریده وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر ته سخت اعتراض سپارلی او دوی دا موضوع جدي ګڼلې ده. تفصیل د امید ظاهر مل پراپور کې
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه د پاکستانی چارواکو د ادعاو په دوام د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی له طالبانو غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او نورو هغو ډلو پر ضد جدي ګام پورته کړي چې د دله قوله افغانستان کې دي. هغه چې پرون یې په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرې کولې له طالبانو وغوښتل چې د ټي ټي پی په ګډون هغه عناصر وځپي چې د دله قوله د افغانستان له خاورې په ګټه پاکستان کې ترهګریز بریدونه کوي.
زه
دا هم وایم چې د افغان حکومت مسؤلیت دی کله افغانستان له خاورې په پاکستان کې برید کیږي باید مخې ونیسي. موږ له افغان حکومت غوښتنه کوو چې څومره دا ډول عناصر دي هغوی وځپي، هغه که ټي ټي پی وي او که نور څوک. معلومه ده چې دوی له افغانستانه فعالیت کوي او په پاکستان کې
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د پاکستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستان باید په افغانستان د نیوکو پر ځای خپل امنیت وساتي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو ترهګرو ډلو شتون هم رد کړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی د هم ویل چې دوی د چترال د برید په ګډون په پاکستان کې ترهګریزې پېښې جدي نیولې او دای هم تایید کړه چې په دې اړه د جمعې په ورځ خپل سخت اعتراض په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر ته سپارلی دی. هغه دا هم ویل چې دوی له طالبانو غواړي چې دا ډول پېښې وڅېړي چې بیا رامنځته نه شي. ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر سرفراز بوکټي هم وایي د طالبانو حکومت باید د دوحې هوکړه عملي کړي. هغه چې د پاکستان د سرپرست وزیرانو په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل د دې تړون پر بنسټ باید د افغانستان خاوره د پاکستان او نورې نړۍ پر ضد ونه کارول شي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره خوندي ده او د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. پاکستانی چارواکي داسې مهال له طالبانو د ترهګرو ډلو د ځپلو غوښتنه کوي چې تېره اونۍ سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ جیو نیوز سره مرکه کې ویلي وو په افغانستان کې واک ته له طالبانو له رسېدو وروسته په پاکستان کې حالات د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلی شوي هم دي. هغه دا هم کړې وه چې په بیړه له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتو وروسته له دوی پاتې شوې وسلې یو شمېر ډلو ته په لاس ورغلي چې پاکستان یې له ستونزو سره مخ کړی دی. خو دا ادعا په تېره کې د طالبانو د حکومت ویان رد کړې وه.
په پاکستان کې پاتې کیږي په چترال کې لا هم د پاکستان د پوځیانو او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ نښتې روانې دي. له بلې خوا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ او وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی دی. دا تحولات داسې وخت کیږي چې نن هم د تورخم دروازه لکه څنګه چې مو په تیر راپور کې واورېدل بنده ده. د دې موضوع تفصیل واورې.
د خیبر پښتونخوا په چترال کې چارواکي وایي د پاکستانی طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ له تیرې چهار شنبې نشتې لا هم روانې دي او دواړو خواوو پر یو بل د درنو وسلو ډزې هم کړې دي. د چترال مرستیال کمشنر محمد علي نن یک شنبه د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې وسلوالو پر پاکستانی پوځیانو دوه راکټونه وویشتل خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. هغه زیاته کړه چې د پاکستان پوځ د سرخیل وتکو له لارې د وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړي دي. د افراطي وسلوالو په لاس د پاکستاني سرتیرو د نیول کېدو راپورونه بې بنسټه وبلل. تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوالو یې د چترال په ارسون کې د پاکستاني پوځ پر مرکز توغندي وویشتل او هلته ولاړ ټول پوځي ګاډ یې تباه کړل. ټي ټي پی د پاکستانی پوځ د درویو پوستو د نیولو ادعا هم کړې ده چې پوځ یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن یکشنبه ویلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت سرپرست ورغوښتی او هغه ته احتجاج کړی چې چترال ته وسلول له کونړ او نورستان ولایتونو ورغوښتی دي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا ردوي. ټي ټي پی هم ویلي چې دوی له ډېر وخت راهیسې په چترال کې سته او د روانو حملو لپاره یې د افغانستان خاورې استعمالولو ته اړتیا نسته. د چترال چارواکو ولس ته خبر ورکړی چې لا هم کالاش، بمبوري ته او بریر ته ځینې تللې لارې بندې دي. د پاکستان پوځ په دې نښتو کې د څلورو سرتیرو وژل کېدل منلي او د دولسو وسلوالو د وژلو ادعا یې کړې ده، خو ټي ټي پی وایي چې دولس پوځیان وژلي او ځینې ژوندي له ځان سره بیولي دي. بلخوا د پاکستان پوځ پرون ناوخته په ویلامیه کې ویلي چې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پاکستانی سرتیرو او افراطي وسلوالو ترمنځ په وسلوالو نښته کې یو سرتیری وژل شوی دی. د پوځ په وینا دوی په سیمه کې په ځینو وسلوالو مخالفانو پسې ګرځېدل چې نښته پیل سوه. دا پیښه داسې وخت سوي چې نن د پنځمې ورځې لپاره هم د تورخم دروازه بنده ده. د طالبانو حکومت په ویلامه کې معلوماتي پر پاکستان چولې او د تورخم دروازې بندولې د شګوندی توپ خلاف عمل بلره دی. د اعلامیه چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیرش په خبره کړې په کلی کې لسیوي د تورخم دوړو غاړو ته پر جنازو سربیره په زیات شمیر مسافر ښځې سپینژري او ماشومان بند پاتې دي چې هیڅ د توجه وړ نه دي. د دې ترڅنګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی پرون په اسلام آباد کې وویل له طالبانو غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او نورو هغو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي چې د دې پوینا په افغانستان کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د سپتمبر لسمه د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د افغانانو په منځ کې د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. تازه په سرپل کې د یو ځوان هلک د ځان وژنې خبر خپور شو. په وروستیو څو میاشتو کې یو شمېر ځوانو افغان جنو او هلکانو په پاکستان کې هم ځانونه وژلي دي. ارواپوهان د ځان وژنې علت بېوزدي، بېکاري او رواني ستونزې بولي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې نن د ځانوژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده، په سرپل ولایت کې د طالبانو حکومت امنیه قومندانې د یو 13 کلن هلک د ځانوژنې خبر ورکړی. د طالبانو حکومت د یادې قومندانې ویان دین محمد نظری ازادي راډیو ته د دغه ځوان د جسد د تصویر په شریکولو وویل چې یاد ځوان د شنبې په ورځ ځانوژنه کړې ده. ویل کېږي دغه ځوان احمد رشاد د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د پسنۍ کلي اوسیدونکی دی چې د ځان په زندې کولو سره ځان وژنه کړې ده. د طالبان حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې د نوموړي د ځان وژنې انګیزه لا نه ده معلومه او په اړه یې څېړنې روانې دي. هڅه مو وکړه چې دغه ځوان د ځان وژنې د لامل په اړه د نوموړي له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالی نه شو. تر دې مخکې هم د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر ځوانو افغان کډوالو ځان وژنه کړې ده. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د بلخ ولایت اوسیدونکې مریم ساده د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یوې ودانۍ له پنځم پوړ څخه ځان وغورځوه او ځان وژنه یې وکړه. نوموړی تیر کال له خپلې کورنۍ سره د امریکا د کډوالۍ کیس د بهیر د بشپړولو لپاره د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته کډه شوې وه. د مریم سادات مور پیکی عزیزی د نوموړي د ځان وژنې لامل داسې بیانوي:
د مریم جان سادات د مړینې لامل بې برخلیک ژوند او ناهیلۍ وه. هغې استرس درلود. په کیس کې هیڅ پرمختګ نه و. د ویزې موده مو ختمه شوې وه. ځینې داسې ستونزې وې چې هغه یې نه شوای زغملی. د ستونزو په هغې تیر اغېز وکړ او ځان یې د بلاک له پنځم پور نه ښکته وغورځوه او ځان وژنه یې وکړه.
د مریم سادات له ځان وژنې وړاندې د سایم او ذکریا بلوڅ زکی په نوم دوه نور ځوانو افغان کډوالو د پاکستان په اسلام آباد کې ځان وژنه کړې وه. سایم د یوې ودانۍ له شپږم پور څخه ځان غورځولی و او ذکریا بلوڅ زکی ځان زندې کړی و. ارواپو شرف الدین عظیمی وایي د ځان وژنې نوې سلنه لاملونه په خلکو کې رواني ستونزې دي.
ځان وژنې یو بحران ده او دا په دې معنی چې یعنی کله چې یو انسان فقر سره مواجه، محدودیت پرې وځي، تاوتریخوالی ورسره سوی، رواني تکلیف ولري، ټولنه کې مشکل ولري، کار مونه لري، لوست مونه وسی، دغسې ټول مسایل چې راټول شي بیا دا په بحران اخته کیږي او اصلا چې انسان په ځان وژنه فکر کوي د بحران په حالت کې کوي.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ګاردین ورځپاڼې هم په افغانستان کې د ښځو په منځ کې د ځان وژنې د زیاتوالي خبر ورکړی و. دې ورځپاڼې لیکلي چې له دولتي روغتونونو او کلینیکونو څخه د راټولو شویو احصایو پر بنسټ د 2021 کال له دوبی راهیسې د هرات او نیمروز په ګډون د افغانستان په یو پر درېیمې برخې ولایتونو کې د ښځو د ځان وژنې کچه لوړه شوې ده. خو دې ورځپاڼې په دې اړه کومه مشخصه احصایه نه ده وړاندې کړې او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د افغانستان روغتیایي کارکوونکو ته د دې احصایو د خپرولو اجازه نه ده ورکړې. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو په چارو کې د افغانستان د څانګې مسؤلې الیسن ډویډیان ګارډین ته ویلي داسې شرایط راغلي چې افغان نجونې او ښځې د ژوند پر ځای مرګ ته ترجیح ورکوي. هغې زیاته کړه افغانستان د رواني روغتیا له کړکېچ سره مخ دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې د ستونزو د زیاتېدو له امله دا کړکېچ لا زیات شوی. په افغانستان کې د بشري حقونو یو شمېر فعالانې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې بېلابېل لاملونه دي. د مدني ټولنې او د خزو د حقوقو فعال اوګي یمیل پر یاړه ازادي رادیو ته وویل.
اوس مهال امدا چې په خزو باندې په مسلسل توګه بندیزونه د دوی په اساسي حقوقو باندې لګول کیږي او ترې نه اخیستل کیږي، لکه تحصیل، لکه کار، لکه په ټولنیزو چارو کې هغه څه چې خو وی ونده دلوده، او اوس هر ورځ براست تر بلې دغه کړی ور باندې تنگ کیږي، محدود کیږي. فکر کوم چې امدال عملونه دي چې دوی تروانی تکلیفونه پیدا شوي دي او زیاتر ځان وژنې زیات شوي دي.
دغه زو د قانون یو بل فعال مجبین احمد زی هم وی لزده کو دنجونو محرومیت او پر خزو د کار کولو بندیزم د خزانجونو په ځان وژنه کې رول لري. نن د سپتمبر 10مه ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2003 کال کې د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ټولنې لخوا د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او په همکارۍ له ځان وژنې د مخنیوي نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د دې ورځې د نمانځلو موخه ستونزو ته پام اړول، د رواني ناروغیو په اړه د منفي چلند کمول یا استیګما، او د ادارو، حکومتونو او خلکو ترمنځ د دې په اړه چې ځان وژنه د مخنیوي وړ ده د پوهاوي لوړول دي.
په غزنی کې د سړک پر سر د درملو د پلورلو بازار لا هم تود دی. اکثره درمل پلورونکي نالوستې کسان دي چې وایي د تجربې پر اساس خلکو ته درمل ورکوي، خو د غزنی ځینې اوسیدونکي بیا په دې باور دي چې دا درمل د ګټې په ځای رنځورانو ته تاوان رسوي، ځکه چې له یوې خوا د ډاکټر په مشوره نه ورکول کیږي او له بلې خوا ټوله ورځ لمر خاورو او دوړو ته پراته وي. په دې موضوع هم راپور لرو.
دا غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د ختم المرسلین جامع جماعت مخته دلته تیرو شاوخوا لسو کالو څخه یو 15 پوړیزه سوداګریزه ودانۍ نیمکاره ولاړه ده، خو د ودانۍ د سړک پر غاړه یو شمیر کسان د طبي ټوخي، شکر، د سترګو، غاښونو، د زړه، پښو او د بدن د نورو غړو د دردونو او نورو ډول ډول ناروغیو د مخنیوي درمل پلوري. په دغه درملو کې یونانی، هومیوپیتیک او حتی ځینې انګریزي درمل هم شامل دي. دا دغه کسانو ډیرای برخه نالوستې دي، خو وایي د تجربې په اساس خلکو ته درمل ورکوي. په دغه ځای کې د خلکو ګڼه ګوڼه یو اندازه زیاتوي، موټران هم ښه تیز تیریږي، خاورې بادیږي او پر دغه درملو هم دوړیا واروي. دا شناوی جری شاوخوا 45 کلن نیاز محمد دلته درمل پلوري. دای له ډیرو خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو وایي دوی دلته خلکو ته د هرې ناروغۍ درمل ورکوي.
شکر د هر څه لپاره دی، خو د دې لپاره د تبو لپاره د دوه شیانو لپاره دی.
دا نیاز محمد په باور چې د دې درمل ګټه رسوي خو زیان نه وي.
ګټه رسوي، تاوان نه رسوي. ګټه ونه لري، تاوان هم نه لري.
شاوخوا 50 کلن حکم جام بیا عدالت د بډوګو د درد د درملو اخیستلو په مخره غلای دی. د وای سلو ډاکټرانو ته ورغلیم، درد مې نه دی دوا سوی، خو له دغو درملو سره مې د بډوګي ډبره ورکه سوی ده.
دا ژړه ده، د بډوګي ژړه، د بډوګي ډبره ده، دوم بیرویا ورته وای. دا چې ما خوړه خشم، زه په خپل ته هر وخت خورم، د بډوګي ډبره ورکوي.
چیرګي ګردار ګمو
نه یوازې دا چې د غزنی ښار په کولای سبز دغه سیمه، بلکې د غزنی ښار په ځینو نورو سیمو او ولسوالیو کې هم ځینې نالوستي کسان دغه ډول درمل پلوري. د غزنی ځینې اوسیدونکي بیا په دې باور دي چې دغه درمل د ګټې په ځای رنځورانو ته زیان اړوي، ځکه چې نه خو د ډاکټر په مشوره ورکول کیږي او هم ټوله ورځ لمر ته اوار وي. عیسی خان د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
لومړی خدای شي پرته ډاکټر له توصیه نه استعمالیږي، بل دا کوم تاسو وګورو مرو ته کې خاکبات او تاریخ شاروالیم فکر کوم کوم نظر نه ورته کې.
عیسی خان زیاتوي نه یې په خپله استفاده کړي او نه نورو ته دا مشوره ورکوي چې د سړک د سر درمل واخلي او خپلو رنځورانو ته یې ورکړي.
موږ خو استفاده کړې نه دي، دا زه فکر کوم چې یو منفي اړخ داسې باید نه شي استفاده.
دا چې ځینې ډاکټران او لسی خلک دغه درمل خلکو ته د ګټې پر ځای د زیان اړولو سبب ګڼي او وایي په دغه درملو کې هیڅ قانوني او معیاري نه دی، نو ومو غوښتل چې د دغه درملو د صحي قانوني او غیر قانوني اړخ په اړه د طالبانو حکومت ته عامې روغتیا ریاست چارواکو نظر واخلو، خو هغه په دې اړه له نظر راکولو څخه ډډه کوي او وایي دا په موږ پورې تړاو نه لري.
تاسو لا پیغامونو
کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې خلیوام. زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس په دا میسج ازادي رادیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم او د طالبان چې دی مایبین ته کوم اوس ما کار چکړی دی او په کاته میاشت 3000 افغانۍ راکې او زه یم یو ماسل د 3000 افغانۍ زوس په لیکلوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم، نو که زما میسج